ساعت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو، خو دا ځل د بادغیس په اړه بحث کوو. د بادغیس والي احمد الله علیزی مو میلمه دی. مخکې تر دې چې د خپرونه پیل کړو خبرونو ته نوبت ورکوو. جان آقا لیکوزی د نړۍ خبرونه راټول کړي.
دا هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ننګرهار ولایت کې د سرحدي پولیسو پر موټر چاودنه شوې او په پېښور کې د یوې دینی مدرسې بهر چاودنه شوې ده. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ په ساروان قلعه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د پنځمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د 215 میوان قلی اردو مشر ارکان حرب سید ملوک ازادي راډیو ته ویل عملیات بریالي روان دي، خو افغان ځواکونه د ملکی تلفاتو د مقدمي په مقصد له احتیاط کار اخلي. افغان پوځ وايي په دې جګړې کې پنجابیان او نور بهرنیان له افغانانو سره په جګړو کې ښکیل دي. د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د یو بل خبر له مخې د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وايي پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته د موسی قلعه د شرمش په سیمه کې شوې ده. د ځواک په وینا په یاده سیمه کې امنیت تر ډېره حده ښه دی، خو د پولیسو د ګزمې یو موټر په سړک کې په ښخ شویو ماینو خود او سپاره د څلور واړه پولیس پکې ووژل شول. ځواک زیاته کړه چې دا ماین وسلوالو طالبانو ایښی و. د بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د موسی قلعه ولسوالۍ په دیزور سیمه کې د ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان رستم او د هغه ساتونکی وژلي دي. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په موټر د ماین چاودنه شوې. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ د شپولې پله سره نږدې د دوبندي په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې د عمله 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 ټپیان دي. د بلې خوا د سیمې څخه یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له امله د شپولې تاریخي پل ته هم یو څه زیان اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو یو ټانک ویجاړ کړی او 9 تنې وژلي دي. نن سهار د نورستان د واما ولسوالۍ په کوردر سیمه کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ وسلواله نښته شوې. د نورستان والي تمیم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 پولیس او یو ملکی وګړی ټپیان دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې په دې نښته کې 3 امنیتي پوستې نیولي او 8 پولیسو ته مرګ ژوبړه اړول ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پېښور ښار کې نن د یوې بمي چاودنې له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه او یو شمېر ټپیان شول. داسې ښکاري چې په چاودنه کې د سیمه ییز دینی مشر حاجي هدایت الله موټر په نښه شوی و. چاودنه د علوم الاسلامیه مدرسې بهر د جمعې د لمانځه له ادا کېدو وروسته وشوه. د پېښور ښار د پولیسو مشر خالد حمداني خبریالانو ته وویل حاجي هدایت الله په حملې کې بچ دی، خو د هغه موټر چلوونکی او ساتونکی وژل شوي دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا ځان وژونکی حمله وه او که بمي چاودنه. د حملې مسؤلیت هم کومې ډلې د هند پوز وای مشکوکو یاغانو د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې د پوز پر 3 عسکرو یرغل وکړ او وژل. د هند د پوز یو ویان انکور واشت وای عسکرو ته معلومات رسیدلی و چې یو شمیر کشمیری وسلوال د بوچو کلی کې پټ دي او هغوی نن د جمعې په ورځ هلته د لټون په مقصد روانو چې حمله پرې وشوه. د حمله د هندي کشمیر د سرینګر ښار د جنوب په 40 کیلومتره کې شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت په اصولو کې موافقه کړې د جنیوا نړیوال کانفرانس کې چې د روسیې او امریکا په وړاندیز جوړیږي ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشویخ نن ویل دا مهال ناممکنه ده چې دغه کانفرانس نیټه وټاکله شي، او دا ځکه چې تر اوسه نه ده څرګنده چې د سوریې د رژیم د مخالفانو په استازیتوب به څوک خبرې کوي او څومره قوت به ولري. په عین حال کې د سوریې د ملي ائتلاف اپوزیسیون نن هم په استانبول کې خبرو ته دوام ورکړ او بحث کوي چې د جنیوا په کانفرانس کې د بشار الاسد رژیم له غړو سره خبرې وکړي او که څنګه. دغه ائتلاف یو ویان د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په دې کانفرانس کې به په هغه صورت کې ګډون وکړي چې بشار الاسد مخکې له مخکې داسې علامې وښیي چې له واکه لرې کیږي. د سوریې په 2 کلنې شخړه کې له 80 زرو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو په شمال لویدیځ ایالت واشنگتن کې د یو پله د غورځېدو له امله یو شمېر موټر او خلک اوبو ته غورځېدلي. پولیس وایي د څلورو لاینونو د پل د واشنگتن ایالت د سیاتل او د کاناډا د وانکوور ښار ترمنځ پروت دی. پولیس وایي درې کسان له اوبو څخه راایستل شوي. د مړو راپور نه دی ورکړ شوی. د پله د غورځېدو علت هم نه دی څرګند. دا پل په 1995 کال کې جوړ شوی و. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت شمالي برخې د ریختر په مقیاس 15.5 درجو زلزلې ولړزول ولی خود مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. یوې سختې زلزلې د روسیې لرې ختیځ ولړزاوه. د روسیې د زلزله سنجونې مرکز وایي دغه زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.2 درجې و او مرکز یې د روسیې په ختیځ اوخوست او د روسیې په شمال کې و. د زلزلې ټکانونه په مسکو ښار کې هم حس شوي دي. د زلزلې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. روسي چارواکو د سوخالین او کوریل ټاپوګانو کې د سونامي یا سمندري طوفان خبر ورکړی و او له اوسېدونکو غوښتي و چې جګو سیمو ته د لاړ شي، خو وروسته یې دا خبرداری لغوه کړ. په دې سیمه په دغې سمندري حوزې کې د روسیې د اټومي اوبتلونو اډه هم شته. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ له تروریزم سره په جګړې کې یوه نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بې پیلوټه الوتکو د حملو لپاره یې نوي معیارونه غوره کړل. جمهور رئیس اوباما په عین حال کې د بې پیلوټه الوتکو حملې قانوني، اغېزناکې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه. جمهور رئیس اوباما چې د واشنګټن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله، په خپلې دې هیلې ټینګار وکړ چې ګوانتانامو زندان باید بند شي او یمن ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لېږدولو لپاره د ټاکل شویو مهلت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. اوباما وویل د ده د نوو پالیسیو هدف داسې یو تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. وروستی خبر دا چې تېره شپه د سویډن د مرکز سټاکهولم د ښار په څنډو کې ناکراریو د 15 شپې لپاره دوام درلود. راپورونه وایي چې بلواګرو تېره شپه لږ تر لږه 9 موټرو، 2 ښوونځیو او د پولیسو یو دفتر ته اور اچولی. پولیس وایي چې په دې ارتباط یې تر اوسه 8 تنه نیولي دي. تر اوسه په دې ناکراریو کې د چا د وژل کېدو یا ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. دا ناکراری د هوسبي په نامه کلي کې وروسته له هغې پیل شوې چې پولیسو د پاخه عمر یو سړی چې خپل ځان یې په یوې ودانۍ کې زندانی کړی و او چاړه هم ورسره وه په ډزو وواژه. شخړې وروسته ټول سټاکهولم ښار ته پراخه شوې. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ازادي رادیو د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن بادغیس ته ځو چې د افغانستان په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. د بادغیس په شمال کې ترکمنستان هیواد، په لویدیځ کې هرات، جنوب کې غور او په ختیځ کې فاریاب ولایتونه پراته دي. په دې ولایت کې د مرغاب او هریرود سیندونه بهیږي، خو څرنګه چې له دغو سیندونو ښه استفاده نه کیږي، دې ولایت په نوې یمه لسیزه او د 2000 میلادي کال په لومړیو کې سخته وچکالي تېره کړې ده. افغانستان حلقوي سړک له بادغیس تیر شوی، خو یوازې په همدغه ولایت کې کار نیمګړی پاتې دی. بادغیس لومړی پلا په 1948 میلادي کال د فاریاب او هرات له څو ولسوالیو څخه جوړ شو. له هغه وخته تر اوسه پورې د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ بیرته له هرات او فاریاب سره تړل شوي دي. یو وخت تور غونډۍ له بادغیس سره تړلې وه چې اوس د هرات برخه ده. همداراز غورماچ ولسوالي څو ځلې د فاریاد او بادغیس ترمنځ ویشل شوې ده. که د دې ولایت په اړه پوښتنې یا نظر لري، د بادغیس والي ښاغلی احمد الله علیزی مو میلمه دی. ښاغلی علیزی تازه د بادغیس ته والي په توګه کار پیل کړی دی. علیزی صاحب تر دې مخکې د کابل والی وو. علیزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په دې لنډه موده کې چې تاسو بادغیس ته تللي یاست، دا ولایت درته څرنګه ښکاره شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر اول ستاسو د راډیو د لارې ټول افغانستان شریف او مجاهد پر ملت ته خپل سلامونه رسوم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې او دوستانو ته معلومه ده چې زموږ تقریبا دوی هفته شاخوا چې د جنرال کلاب جمهور رئیس په حکم موږ ته د بادغیس مسؤلیت سپارل شوی دی. همداسې ما په دې موده کې د ډېرو سپین ږیرو سره، مشرانو سره، د علما کرام سره، خوندو سره دیدو بادید کړی دی. لکه څرنګه چې بادغیس تاسو ته معلوم دی، یو د هغه ولایتونو څخه دی چې ډېر لرې پروت ولایت دی، او په دې ولایت کې نفوس یې د 2 لکو تر 8 لکو تر مابین دی، او ډېر مشکلات دا خلک لري او ډېر کړېدلي دي. دا ولسونه مر کوشش کردی څنګه وکولی سوچ په دغه لږ وخت کې د خلکو نظریات واورو چې مهمه او اساسي موضوع امنیت دی.
یعنی اساسي مشکلات څه دي؟ یو خو تاسې امنیت یاد کو.
اساسي مشکل یې لکه څرنګه چې مې امنیت تاسو ته ذکر کړم، دغسې اقتصادي پروژې دي او د بیا رغونې کارونه دي په تعلیم تربیه په بخش کې او په ټولو هغه بخشونو کې چې ضرورت دی، هماغسې چې په کار وه. متاسفانه په دې ولایت کې عمره کار ترسره نه دی رسېدلی، خو یو شی چې ډېر د بادغیس د شریف او مجاهد پرور خلکو دپاره زیری دی چې دا حلقوي سړک دی، چې دا سړک د هرات څخه بیا تر بادغیسه او همدغسې د بادغیسه څخه بیا تر فاریاب پورې چې 230 کیلومتره د بادغیس په ساحه کې دی، او بیا هم دغسې د حلقوي سړک تر فاریاب پورې غزل کېږي. او همدغه رنګه یوه مهمه پروژه چې د بادغیس د خلکو دپاره یو حیاتي ارزښت لري، د برق پروژه ده، چې دا پروژه هم تر ډېره حده سرته رسېدلې ده. صرف یو 12 کیلومتره ساحه پاته ده چې په هغه کې هم د سپین ږیرو سره او د مشرانو سره او د ټولو اداري امنیتي ارګانو سره خبرې کړي دي چې دا به هم ډېر ژر شروع شي. زه د بادغیس ولسونو ته ډاډ ورکوم چې دا پروژې به انشاءالله العزیز د دوی په کومک او همکاري موږ شروع کړو. یوه بله عمده پروژه چې ده چې تاسو ته یادوري وکړم او زموږ د افغانستان شریف ملت او بالخصوص د بادغیس شریف خلک ورباندې پوه شي، د پاک اوبو پروژه ده چې دا د کادیس د ولسوالۍ څخه مرکز قلعه نو ته راځي، چې دا هم کار یې تر ډېره حده پورې ټف ولاړ و. زما په راتلو سره مې د ټولو خلکو سره خبرې کړې چې انشاءالله په دا نږدې شپو کې به د دغه اوبو پروژه هم د ښاره پورې او د نل په واسطه راشي او خلکو ته به دا توضیح شي.
بله سم
څلورمه موضوع چې زه غواړم چې یادوري یې کړم، هغه هم په ټول بادغیس کې تر اوسه 450 باب ښوونځي په حاله دي او کار کوي، او زه کوشش کوم چې دغه نور ته هم سرعت ورکړم تر څو چې د تعلیم تربیې په بخش کې موږ وکولی شو چې کار وکړو. بله موضوع د ښار موضوع ده چې د کلاینو ښار، متاسفانه چې د کلاینو په ښار کې تر اوسه موږ قیر سړک نه لرو، ډېر کم په ډېره کمه اندازه ماشتر پلان یې نه دی عملي شوی. زما په راتګ سره اول ما ښاروالي ته هدایت ورکړي او ښاروال مې دې ته واسوي چې موږ هغه ماشتر پلان چې د ښار لپاره جوړ شوی دی هغه عملي کړو. شروع مې هم تاسو به یا د مطبوعات د لارې اورېدلي یا تلویزیون د لارې، هغه زاړه دوکانونه موږ اول وار چې زه راغلم په دوم هفته چپه کړو، هغه نوي ډیزاین باندې به موږ دوکانونه جوړو. او هم نور داسې مشکلات، عمده مشکلات د امنیت دي چې خلک د دې امنیت څخه ډېر خواشینی دي. زه کوشش کوم چې په بادغیس ولایت کې هغه څه چې په کار دي یا د خلکو ضرورتونه دي او لکه ذکر شوي دغه عمده پروژې چې مې تاسو ته ذکر کړې، د دې پروژو په هکله یو ډېر جدي اقدام وکړم تر څو وکولی شو چې د بادغیس خلکو ته د خدمت مستر وګرځي شو.
مننه، سلامت اوسې. قدرمنو اوریدونکو، تاسې هم په تیره بیا د بادغیس ولایت اوسیدونکي کولی شئ چې له دې شېبې ټلیفون راوکړئ او د بادغیس له والي ښاغلي احمدالله علیزي څخه چې دوی اونۍ کېږي په کار پیل کړی دی پوښتنې وکړئ. تاسې هم ټلیفون راکولی شئ، هم د فیسبوک له لارې خپل پیغام راستولی شئ، او د غرض د اتصالاتو د 813 شمېرې له لارې پیغام هم راستولی شي یا اس ام اس راستولی شي. مخته دي چې د ټلیفون شمیر اعلان کمه، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ آزادي رادیو، مهرباني وکړئ لطفا کله چې خبرې کوي رادیو ټیټه کړئ او بیا خبرې وکړئ. متاسفانه ستاسو د رادیو اواز
نه پاتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ څخه فنز الله خلیلی تندر خبرې کوم.
تندر صاحب مهرباني، ستاسو د رادیو اواز هم راځي.
ځوان صاحب، لومړی تاسو او بیا د بدغیس ولې ته سلامونه نیکي له احترامات وړاندې کوم.
سلامت
او ورستا بیا زما سوال دا ده، د بدغیس ولې څخه یعنی د کله چې داسې د بدغیس ولایت کې کوم سندونه موجود دي، اګه دا اوس دین ته کوم ګټه اخیستل شوی دی؟ یعنی زما لږ مقصد دا چې خلکو ته کوم دی وبول لپاره کوم بندونه جوړ شوی دي او کنه، او بل دا چې زموږ د پکتیا ولایت کمکنی ولسوالی خلک هلته د ګردې د بادغیس په پوهنتون کې دي. هغوی هم دا شکایت لري چې مونږ ته لیلیا نه راکوي. که د لیلیو په باره کې مونږ ته خپل معلومات راکوي ډېر ښه بوي. او بل دا چې د ولي صاحب ته مو غوښتنه دا ده چې تاسو بادغیس ولایت ته کله تللي وئ تاسو څومره د بیا رغونې کارونه پر مخ بولي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. سلامت اوسئ، لطفا وخت مه ضایع کوئ، خبرې وکړئ. ټلیفون یم قطع شو. خیر دی، دور اورېدونکو لپاره به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. 0909 203 1550 بله شمیره ده 0908 202 255. اورېدونکی هم په لاین کې دی، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام دی.
بلې، محترم اسما سروان سلطا صاحب، آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته مینهوالو ته او درنو مینهوالو ته اوسنوالي سلامونه وړاندې کوم. خدای صاحب پښتون یم، خدای سلامونه مې قبول کړي.
مهرباني پښتون صاحب، مهرباني وکړئ، تاسو خو له بادغی سره نږدې اوسئ، مهرباني وکړئ.
او بلې صاحب، مو زه بادغی سره هم سایه یو نږدې ورسره اوسو په درد سوزو. اوله پوښتنه مې د والي سره څه دا چې دا د بادغی سهیرات سړک به کله پخیږي او کله به جوړیږي، که د په دغه باره کې معلومات راکړي. او درو دومو پوښتنه مې دا والي سره دغه ده چې چا سره د امنیت په برخه کې یا د امنیت په عرصه کې د خلکو د علماو د شنډورو همکاري څونه ده او کوي نو ولې بادغیس ته امنیت نه راځي؟ خصوصا دا د غورماشې سه او د مرغاوي سه دا ډېرې ناامنه دي. او درېیمه پوښتنه مې د والي صاحب څخه دار چې په بادغیس کې غصب د مځکو څنګه دی؟ هلته هم غصب د مځکو شته که نشته؟ افغانستان په کچه خو دا غصب د مځکو جاري دی، رایج دی چې دلته زورمندانو غصب کړي او دلته دولتي مځکې غصب شوي. څوک وایي ملکي مځکې غصب شوي دي؟ د بادغیس په ولایت کې دا غصب د مځکو تر کومه کچه دی؟ او بل د والي صاحب ته دا پوښتنه ده د نجونو د تعلیم په عرصه کې ده چې د نجونو تعلیم د تعلیم کچه په بادغیس کې په کومه کچه ده؟ او اقتصادي په څو کې ده؟ دغه څلور پوښتنې.
صحیح سو، ډېره مننه، ډېره مننه قاري صاحب پښتون. تاسو مې زیاتې پوښتنې وکړې، لومړنۍ اورېدونکي مې زیاتې پوښتنې وکړې. له دې خاطره له اورېدونکو غواړو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي، ځکه چې دا پوښتنې یېرې نیسي. والي صاحب علیزی، مهرباني وکړئ، تاسو که یېرې وې پوښتنې زه یې در په یادولی شم.
زه غواړم چې اول د پکتیا فکر کوم، پکتیا ولایت.
بله بله، زه غواړم
د پښتنې یار ډېره مهمه پوښتنه وه چې للیه په باره کې وه. او واقعاً هم چې د بادغیس په ولایت کې موږ دا مشکل لرو، حتی چې لالیا باندې کار شروع دی خو کار یې تر اوسه مکمل شوی نه دی. دغه محصلین دلته په ولایت کې موږ د پی آر ټي په مرسته د ولایت بیخي په مکار کې، یعنی دننه په ولایت کې درې سوه شاګردان اوس دلته اوسېږي. چې زه راغلم بیا ما د شاګردانو سره خبرې وکړې او غوښتم چې د وزیر سره هم خبرې وکړم، وزیر تحصیلات عالي سره، د دې لپاره یو غم وخوري، ځکه چې دلته موږ سره ډېر نږدې دي او موږ دوی هم په تکلیف دي. هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي، په کنټنرانو کې اوسېږي، واقعا هم چې د بودن ځای نه دی. خو زه مطمئنه یم چې د دې لپاره به د بودن ځای برابروم. او ما بیا ښاروال ته وظیفه ورکړې وه چې د دې لپاره یو کور پیدا کړو، تر څو چې د دوی لالیا پاله کېږي، دوی ته ولایت مقام دغه مصارف پر غاړه واخلي او د دې د پاره د درو کال یا د څلورو کال د پاره دغه مشکل حل کړي، تر څو چې د دې لالیا جوړیږي او دوی خپلې لالیا ته انتقالیږي. بله خبره چې د سوال دویمه برخه ده، فکر کوم چې د سړک په موضوع کې وه. سړک وخت څلور کاله دی، معیاري وخت دی چې په څلور کاله کې به دا سړک جوړیږي، یعنی کمپلیټیږي به. د څلور کالو سه یو کال د دې سړک وتلی دی، درې کاله پاتې دي. ما د دې سړک دپاره، ځکه چې دا یو حیاتي خبره ده، بالخصوص د بادغیس دپاره او د فاریاب دپاره، حتی د شمال دپاره، بلکې د ټول افغان ملت دپاره، دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. او په دې کې ما د ټولو مشرانو سره، حتی د 2000 مشران، سپین ږیري، علما او د هغه منطقې خلک، حتی د ایراد د والي سره، والي صاحب سره، او د امنیتي ارګانو سره، د لوی درستی سره، ما په دې اکله مفصلي خبرې کړې دي. او دوی ته دا ویل دي چې په هر صورت به تاسو امنیت نسی او دا سړک به انشاءالله العزیز په امنیت باندې جوړیږي. هم دغه رنګه د دې سړک دپاره یو کتای خاص هم جوړه سوې ده چې د کتای منتظرې په نامه ده چې محافظت عامه وبخښه محافظت عامې په نامه ده چې دا کتا تقریبا یو زرو څلور سوه سربازان لري چې دا یو زرو څلور سوه سربازان به د دې سړک ساتنه کوي. البته د دې محافظت عامې د کتې سره به زموږ همکاري ورسره وي د سپین ژیرو همکاري ورسره وي د علماو همکاري ورسره وي. خو زه په صفت د یو مسؤول دوی ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ولادي سړک ته به هېڅ مشکل نه پوهېږي.
والي صاحب دلته یوه پوښتنه ده، تېر ځل چې موږ د بادغیس ولایت ته تللي وو او دا پروګرام د بادغیس په باره کې و، د بادغیس تېر والي ویلي وو چې کار د سړک پیل شوی دی، منظور د حلقوي سړک دی، او یوازې د سبزک په کوتل کې څه مشکلات شته. ولې دا سړک چې تاسو ویل چې دوه سوه درې دېرش کیلومتره دی اوږدوالی، ولې په دې باندې باید څلور کاله تېر شي؟
دا خو دوه سوه درې دېرش کیلومتره صرف د بادغیس په اریا کې دی. دا خو د هرات شروع کیږي، داسې پر بادغیس باندې ځي، بیا پر فاریاب باندې ورځي. یعنی دا ټول مکمل د دې پروسه چې ده د حلقوي سړک چې ورته وایي څلور کاله
ډېره برخه خو یې تکمیل شوې ده.
بله،
ډېره برخه خو یې تکمیل شوې ده، د فاریاب په خوا کې او د هرات په برخه کې. خو وایي دا سړک جوړ شوی ده یوازې په بادغیس کې.
نه نه، د هرات څخه تقریبا شپېته څخه تر اویا کیلومتره پورې پخ شوی دی، کمپلیټ شوی دی، نور پر هغه کار شروع دی. مګر دغه د بادغیس منطقه چې ده د دې دپاره موږ مکمل پلان لرو، او زه خپل اطمینان ورکوم د بادغیس ولسونو ته او ټولو دوستانو ته چې دا مشکل به حل کیږي. سړک کار شروع دی، دا زم تاییدوم چې د سړک کار شروع دی. خو البته په سړک کې یو څه مشکلات هم د شرکت د خوا نسته او هم د امنیتي ملوزات د خوا سه. نو زه مطمئنه یم چې ما د شرکت والا هغه موسسه چې په دې کې دوه کمپنۍ دي، چې یوه کمپنۍ د امریکایانو ده او یوه د ترکانو ده، د دې دواړو مسؤلین ما راغوښتي وو، د دې سره مې مجلس کړی دی او دوی ته مې ویلي دي چې امنیتي مشکل به موږ درحلوو، نور به کار تاسو سرعت ورکوي تر څو چې وکولی شو چې موږ دا کار په ډېر ښه طریقه باندې پر مخ یوزو. کار شروع دی، حتی چې پرون ما امنیتي غونډه درلوده د دغه تاسو چې یادوري وکړه، د دې په سر باندې موږ دوی پوستې ایجاد کړې چې آینده مشکل ورته پیدا نه شي. او زه خپل په دره روان هفته کې پروګرام لرم چې ټول امنیتي ارګان سره او د سپین ږیرو سره یو لیدنه د سړک نه وکړم او هغه وګورم چې کوم عمده مشکل د سړک لري مشکل یې حل کړو. نو زه خپل اطمینان ورکوم ټولو ولسونو ته، حتی چې ضلعت ماب جمهور رئیس ته چې هغه هم د دې سړک سره اندېښنه درلوده، اطمینانا کامل ورکوم چې تاسو به هم شاهدان یاست چې د دې سړک پروسه به په ډېر منظم ډول په ډېر شفاف ډول پر مخ باندې بیول کیږي او هیڅ نوه امنیتي مشکلات به پدې کې نه وي. یوه خبره چې زه ډېر امیدوار یم، ځکه چې زه هم په امیدواري یا په ډاډ دا خبرې کوم، د بادغیس ټول سپین ږیري و مشران و ځوانان و عالمان و حتی خوندې چې ما ته راغلي دي، هغه دا سړک پشتیبانی اعلان کړې ده او وایي چې موږ به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړو چې موږ په دې سړک کې امنیت خلل ورسي او امنیت خراب کړي. او دریم برخه پښتنه راځي رسو ورور
یو دا پښتنه دی د ویلچې د بادغیس کې خو سندونه هم به شي، هری رود او مرغاب ته اشاره به وایي زراعت وازه څنګه
ده. خبرم غواړم چې دلته تاسو ذکر ما مخکې ذکر وکړ چې موږ یو پروژه لرو د کادس ولسوالۍ څخه بیا د قلاینه او پرې تشاره دی.
بله،
د شاکټو د نلو د پاره چې دا پروژه شروع شوې ده. البته دا پروژه د اسپانویانو د خوا جوړه شوې ده او پندې اسپانویان ورکړې دي چې دلته په تلایناو کې یا په بادغیس ولایت کې اسپانویان پیارتي لري. دا به سره ما خبرې کړې دي او یو د برېښنا بند به هم په دغه ولسوالۍ کادیس ولسوالۍ کې چې ډېر غټ بند دی چې د دې پنډه منظور شوی دی د دې دغه بم کېږي. زه امیدوار یم چې تېره هفته، ځکه چې زما درې هفتې کېږي، تېره هفته په پی ډي سي غونډه کې چې موږ یو انکشافي مجلس لرو، په هغه کې مې اسپانویانو مشران هم راغوښتي وو، زموږ رئیسان صاحبان هم تشریف درلودی. دوی ته مې وویل چې عاجل به د دې پروژې کار شروع کوو چې موږ دلته صاحب د اوبو زیات مشکل لرو، حتی دلته اوبه چې یو څه هم د چشنګ دي هغه هم تر وی دي، د خوراک نه دي. زموږ د ښار یعنې کلاینو سخت مشکل د اوبو سره مخامخ دی. زه امیدوار یم چې دغه پروژه به د خلکو دپاره یو ډېره مفیده پروژه وي او خلکو دپاره به اسانتیاوې برابرې کړي.
بله صاحب، یوه بله موضوع د امنیت وه. قاري صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، دوه ولسوالۍ یادې کړې، غورما چاو مرغاب. بله،
دا پښتو کې یو متل دی، وای 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 لږ وایه چې ډېر سي، ډېر مه وایه چې لږ سي. زه چې راغلی یم په دوې هفتې تېرې سوي، دا اوس هم ما سره د امنیت راپور پروت دی، وایي چې په دا درې هفتې کې د امنیت تغییر کړی دی. او که زه تا ته د یو افغان په صفت وایم، که سړی وکولی وغواړي چې کار کوم، امنیت راولم، مشکلات نشته. هغه مخالفین چې دي هغو ته ما دعوت ورکړی دی دلته د شورای عالي سوله، یو پروسه سه چې تاسو راسئ د دې پروسې د سولې سره یو ځای سئ. نور زه هېڅ چا ته اجازه نه ورکوم، او ما د بادغیس ټولو سپین ږیرو ته ویلي دي چې هېڅ چا ته اجازه نه ورکوم که څوک د طالب په نامه وي. البته که داخلي هغه توپک و توپک مارانې چې د خلکو امنیت خرابوي، نور دې مال د بادغیس پښې ټولې کړي. په بادغیس کې د قانون حاکمیت، قانون دانی، د خلکو سره خدمت، د خلکو سره مینه، د خلکو سره محبت، نور دا شیان د منځه تللي دي. زه تاسو ته پرون یو مثال درکوم. په ولسوالۍ مقور کې زما یو قومندان د امنیې وایي په خپل سر تللی وي، د یو کور تلاشي د واده شپه وه، تلاشي یې کړې وه په کور، هلته خلک ته عزت رسولی وي. پرون مې هغه قومندان اغوښتی دی، در اوس هم په معبس کښې ناست دی، څارنوالي ته معرفي کړی دی. ما ورته څو چې د دې جواب ته ونه لرې، ته حق نه لرې چې بیا ولسوالۍ ته ولاړ شئ. موږ دلته د خلکو د خدمت دپاره راغلي، د خلکو د بهبود دپاره راغلي یو. موږ غواړو چې خلک ځان سره متنفر نه کړو، حتی خلک موږ ته باید چې هرکلی ووایي. هر کس د بادغیس باید چې فکر وکړي چې زه یو عسکر یم د دې وطن، د دې خاک خپله دفاع باید چې پخپله وکړم. نو زما نظر دی چې زه د دې خلکو سره، د دې ولسونو سره په تفاهم باندې، د علماو سره، د سپین ږیرو سره، د حتی د ځوانانو سره، د خوندو سره یو ښه تفاهم رامنځته کړم. او امنیت چې تاسو اوس پوښتنه وکړئ، که تاسو یو غیر جانبدار اوس په دا ښار کې پوښتنه وکړئ، دغه امنیت په دا څلور هفتې کې تغییر کړی دی. یعنې په دا درې څلور هفتې کې موږ هیڅ واقعیا بده نه لرو، هیڅ راډیو، هیڅ امنیت، هیڅ چا نه دي ویلي چې په دغه څلور هفتې کې چې زه راغلی یم. موږ الحمدلله د خدای نه شکر ګزار یم چې موږ هیڅ نوه بده پېښه نه د ولسوالیانو په سطح لرو او نه د مرکز په سطح.
والي صاحب، دا راته وایي چې اوس غورماچ په بادغیس پورې مربوط دی که په فاریاب پورې؟
دا موضوع ښه سو چې یادوري سوه چې زه دا موضوع لږ تشریح کړم تاسو ته. داسې دی چې د غورماچ اکثره سپین ږیري تللي وو جلالتماب جمهور رئیس ته، چې دا د غورماچ ولسوالي په موقت ډول په فاریاب پورې مربوط کړې وه. بیا اوس چې دا زه راغلی یم، بېرته د غورماچ خلکو سپین ږیرو زما سره تماس نیولی دی، زموږ شورای ولایتي او د پارلمان وکیلان صاحبان چې بعضې تللي دي کابل ته او بعضې دلته زما سره شته، دوی وویل چې موږ بېرته جلالتماب جمهور رئیس ته یو پیشنهاد ورکوو چې زموږ دغه د غورماچ ولسوالي بېرته په بادغیس پورې وتړي. تر اوسه پورې د غورماچ فعالیت او د غورماچ ولسوالي په موقت ډول په فاریاب ولایت پورې تړلې ده.
بله صاحب، مخکې تر دې چې اورېدونکو ته ورشو، ځینې پیغامونه چې اورېدونکو د اتصالاتو د 1314 شمېرې له لارې رالیکلي دي. یو اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، ویلي دي چې که والي صاحب د تعلیم په برخه کې معلومات راکړي چې هلته تعلیم څومره وده کړې ده. والي صاحب مخکې وویل چې په دغه ولایت کې 455 ښوونځي فعاله دي. یوه بل اورېدونکي عبدالحلیم لیکلی دي، وایي زما پوښتنه دا ده چې دوی په ټوله بادغیس باندې تصرف لري، یعنی حکومت په ټوله بادغیس واکمن دی او که نه دی؟ اشاره یې امنیت ته ده. بل د امنیت په باره کې والي صاحب مخکې څرګندونې وکړې. یوه بل اورېدونکي لیکلی دي چې زما پوښتنه دا ده چې په بادغیس ولایت کې امنیتي وضعیت څرنګه دی، او د پیستو باغونه اوس هم د پخوا په شان لوټ کېږي، او که حکومت اوس پرې کنټرول لري؟ مخکې تر دې چې والي صاحب تاسې دوی ته ځواب وایست، څو اورېدونکي د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ روحاني صاحب.
بادغیس د وایې چې
لانګلیس ولایت کې هم پالو بچي او کنه
سلامت و سر ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي هیله لرو چې د بادغیس اوسېدونکي ټلیفون وکړي. مهرباني مهرباني وکړئ آزادي راډیو.
سلام علیکم توکل افغان د کندهار ولایت.
مهرباني کوي افغان صاحب.
بلې د احمد لعلي زی سخن یو څو سوالونه دي که دی جواب ورته ورکړي. پرده باندې دلته په کندهار ولایت کې دا تور لګېږي چې دی د پاکستان